واخلي او په ډيري چټکتیا سره یو ځای څخه بل ځای ته ولیکدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصيلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړې خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان وژلي او دوه تنه ژوندې نیولې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شپه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 اویا منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ایز چارواکي وایي په اودسا، کیرو ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایراني ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي، سی تاس لپاره د په هانتون له درسونو هاخوا د مهارتونو مهم دی په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغنوي د کولیس ل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سی وی له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وي عملا کار کوي د کولیس ل هغه پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که په همتون په داخل کې نه وي د کولای سي له پوهنتونه بهر یا په انلاین ډول د کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستون سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پوکي هر برخه کې دی ورځ ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خصه کې دی کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کوم برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننۍ نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د آسترالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 95 منډی کړی دی. د افغانستان 15 لوبغاړي سوځیدلی، البته 14 اوور خلاص شوی دی. د افغانستان منډی 90 ته دمګړی رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپوه او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو. د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو، تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوي؟
ستانګ درس سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 ور لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوسه سکور کارت چې ده 90 تر رسیدلې ده. په شپږ سم اور کې زه فکر کوم باید دا کم از کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستیو درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې وروستي لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینه څلوریزه خپل اواله. فکر کوي دوی کولی شي چې پاتې شي او کې لوبیو کې د افغانستان لپاره ښه لوبو کې څنګه
دغه په مسلسله توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل ورتیا ښکاره کوي. مونږ ګورو مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیستل دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېری هیلي سړی لرلې شي. او وګورو چې عمر زه صاحب څه کوي.
بله، دی افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بولینګ په وړاندې لږ څه ثابت نشول. البته مارک وود چې د انګلستان لوبغاړی دی، هغه کڅام چې جوبل یعنی ډیر په اصلي حالت کې نو، مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول. په څلورو ورونو کې درويشت منډي ورکړلې، مګر عادل رشید چې ورو بالر دی، هغه بیا څناڅ د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي. تقریبا څلور مورم په خلاصېدو دی او دوه درش منډي تر دې دم پورې ورکړې دي. یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو. تاسو وایئ پکې
دقیقا اصلا زمو د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوتونو وهی دې ته خوشحالي کې او موږ هم ورته خوشحالي کوو. مینوالي موږ هیڅ په افغانستان کې او تیز پیچ نه لرو. زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو تر څو زمونږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بونس راځي سره کم تا غولو به سره کم تا د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو. زمونږ دا غټ مشکل دی. او دا نن موږ ولیدل کم لومړی پنځه ورونو کې چې سره کم ته بالنګ کېده او دا هغوی په وړاندې زمونږ ډېر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته عاجز وو. زه فکر کوم یوازینی علت دا دی چې موږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو، د هغې له کبله دغه مشکل موږ لرو چې دغسې مشکل سره مخ کېږو.
بلی باید وای چې د انګلستان د کرکټ د کوم لوبغاړي چې دی مارک وود او کریس ووکس سم کرن د نړۍ په کچه باندې د تیزو بالرانو دی. ممکن مارک وود ویل کیږي چې دا به نو د همدغه تورنمنت تر ټولو هغه چټک بالرم بل اخر دی، وی ځکه چې تر 145 نن د افغانستان په وړاندې د بالینګ کړی دی سپیډي او هر بال د 140 نه پورته وو. د تاسو خبرو ته بیرته براګرزم، البته اوریدونکو ته به مو وایو چې کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ته زنګ راووي 00 22 11 40 15 01 او 00 22 11 40 شپږ 01 په همدغه باندې موږ ته زنګ راوالی شي 01. فکر کوم چې په واتساپ کې دی، کولی شي په واتساپ زنګ راووي چې مصرف مو همکارم راشي او که نن لوبه ګورې نو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده. که څه اوریدونکي وي له خپل تخنیکي همکار نه به وغواړو چې له موږ سره روخ کې، البته ټلیفون هم راته کولی شي. زلان صاحب، د افغانستان د کرکټ دغه اوسنی ټیم څنګه ارزوي؟ دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
زنی خ نکاتم پکشته خو زنی داسې مثلا سلیکشن د چ سړی کول شي دغه پاړه خبري وکي. زه فکر کوم د نتیجې نه روسته بیا ډیر خ قضاوت کیدلې شي چې مثلا کم لوبغاړي څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی، کدا زه فکر کوم اول و تر دې به اوسنۍ حالت ډېر ښه و، خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستلی دی سید هغه خپل وړتیا خلکو ته ښایي هغه لوبه کوي خو تر څو پورې نو ځنی نکات شته دی. زه نه غواړم چې نمونه واخلم سره ځکه لوبه روانه ده او کرکټ دوسې دی چې دا د بالونو ګیم دی، د بالونو لوبه ده په یو اوور کې
بلې اوس اوسنۍ کوم رن ریټ چې دی، یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډې او درویشت درجې دي، یعنی شپږ نیمې منډې تقریبا حسابېږي او دا که ښه شي نو د افغانستان هغه وروستی ټارګټ به هم ورسره جیګ زی، خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې له مخې 144 به افغانستان ممکن جوړي کې په همدغې نننۍ میدان کې. اوس اوریدونکي لرو د دوی نظر به واخلو بیا به بېرته راشو. زلان صاحب ته مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ زموږ کاورې راته وایي چې کوم ځای مزنګ والے لوبه ګوري که څنګه
نګره هر نه ساکب خبرې.
مهرباني وکړئ ساکب صاحب لوبه ګوري که څنګه د کرکټ مینوال یاستې که څنګه؟
سلام علیکم. نو اور نو باور بس نو بلغه راغنو دا مې څنګه ډېر کار خا پکل بس ډېر شو وای
خا بالو نه ډېر مس کړل
نو کنه ډېر
او لملګرو سره ناستې لوبه ګورې که څنګه یوازې که څنګه؟ ها 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 بس مننه چې زنګ مراو. کوم بل خاص نظر نه لري نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو. مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راوالی او څه نظر لري د نن لوبي په ارتباط باندې چې دا دمګړې روانه ده؟ افغانستان یو سلاته منډې کړې دي، البته زه به دا سکور بیرته را ریفریش کوم یا تازه به کوم چې د افغانستان منډې 109 شوې دي، شپږم لوبغاړی هم آوټ شوی دی، البته عظمت الله مرزی آوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی، تر دې وروسته به راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو؟
منډه ولایت دا کده کې دوه سالې سره د فاطمه کیما نو خپل دا غنل ورو سي درا دی دا لري ته اورو دا کې انسان دوه نه منډه جوړ کړیا دوه دا غنې کی جار او سلام بل دا غمر نه لرو چې مثال یو ته زم نه لري وګورو دا غد لري وګورو
سيد څه حس لري چې دا د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي؟
دا غزه خدای دې څنګه زغه دغه څنګه لري دغه لوني هدف نشو پتا کولای
صحیح مننه کوم ژوندۍ اوسې د لکه جکی زنګ راوالې کوم بل اوریدونکو لرو اخري هغه ته به وار ورکو کنه بیا برا شو بیرته لوبې ته. البته افغانستان دمګړې اتلسم اورم تقریبا لوبولې دی د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ شوی دي، همدا اوس یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی. نو د افغانستان منډې 109 لوبغاړي لاسه ورکړي په د 13 اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی اوټ شو لکه څنګه چې ښکاري. نو د افغانستان منډې 109 دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي، شپږو بالو نه ته څومره ګټه اخستی شي. نو زه فکر کوم کچیر ته مونږ وکولی شو تر شپېتو یو سلو شپېتو پورې منډې وکړو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاري ځکه چې 12 باله پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي یو سلو شپېته کولی شو ځکه چې اوس 109 هغه ماکزیمم چې دوی وکړي همدومره کولی شي.
وو مثلا دغه دا مچ مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځنې داسې دغه دی نکات دي چې سړی پې اعتراض وکړي، نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چون هغه وسوځېده نو اوس به زه یعنی دا لراونډرانو لکه مثلا مونږ ولې ګلبدین نایب کېنولی لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته، لکه دغه پوښتنه باید مونږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې په ځای چې څوک لوبیږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی، خصوصا دغه چې بالونه ډیر
لوندرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا د اوس خو په ولسم او تلسم او شپارسم ورکه عموما د کر د شلوریزه کرکټ لوبه ال راونډران ته پاتې کیږي.
بالکل ورسته حال دا دی چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید ایلا یو سل لس منډې کړي دي او د افغانستان ټیم ته لس بالا پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې لسو ورستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړی عثمان غنی ولاړ دی، ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي، البته فرید احمد په کریس کې دی. نو او به کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي. سام کارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کی، تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی، مجیب هم اوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې اوټ شو، تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله عمرزی شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزید. نو د لوبې وروستی حال هم دا دی، یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا 108 ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کراته وایي د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوو لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې، افغانستان به وکولی شي چې د دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیز بالران ته ډیر سخت مساعد دی، او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دا زمونږ سپین بالران دي. نو دغه یو ویره شته خو که چېرته په لومړي دوه درې اورونو کې فضل فاروقي خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دې نه استفاده وکړي، یعنی دغه رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څوک کېږي. یو سلو ویش ډېر اسانه ټارګټ دی، مهمه دا ده چې بیا دفاع څنګه تې کوو. نو فضل فاروقي کې کمال شته، هغه کولی اول دوه ورونه درې کچیر ته خوش ول
بله زلان سه مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفصیل ته دوام ورکړ. البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو. دری پروگرام په لیګ تر غور سبب بیا موږ تاسو سره پات شو. مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبل میدان دغه ځنګړی پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځنګړی او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې د 112 شوې دي. اته لوبغاړي له لاس ورکړي دم غړي په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي.